بجې شوې. السلام علیکم. دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې در شوان رنگونه پروګرام درو. په دې خبرونه کې چې وړاندې اجمل ان وړاندې کوي د افغان محصلینو پر ژوند خبرې کوو. خو مخکې تر دې چې خبرونه ته مخه کړو خبرونه، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وویل چې دی د افغانستان له اشغال سره مخالف و. ښاغلی بایدن پرون په واشنگتن ډي سي کې د ناټو د سرمشریزي تر څنګ بې خبري غونډې ته وویل کله چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ووژل شو، هغه وخت باید ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه وتلي وای. اسامه بن لادن د 2011 کال د مې په 2 د پاکستان په ایبټ آباد کې پوځي مرکز ته چیرمه د امریکایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووژل شو. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور د 2000 کال په اګست کې له 40 کلونو وروسته پای ته ورسید. د پښتون خورنې ته غورځنګ د مخکښ غړي او ولسی شهر ګلمن وزیر مړی نن مازدیګر د شمالي وزیرستان د رسمک په اسد خیرو کلی کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي په جنازه کې د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال د راپور لمخې په زرګونو کسانو برخه واخیسته. د پښتون خورنې ته غورځنګ یو مشر حیات وزیر رسمک ته د ګلمن وزیر د جنازې د موټر تر رسیدو مخکې ویلی وو چې په سیمه کې د خراب امنیتي وضعیت له امله لډیرو خلکو چې په دې کاروان کې ورسره مل وو دا هیله کړې وه چې بیرته خپل کورونو ته ستانه شي. پر ګلمن وزیر د جولای په 1 په اسلام آباد کې ویډلې برید وکړ چې له سختو ټپونو یې د چهارشنبې په شپه په روغتون کې ساور کړه. ملګری ملتونه هر کال د جولای 12 د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي ملال یوسفزی په نوم نمانځي. د دې ورځې د لمانځلو هدف د ماشومانو د حقونو په ځانګړې توګه د نجونو لپاره مبارزه او خلکو ته د پوهاوي ورکړه ده. پر ملال یوسفزی د 2012 کال د اکتوبر په 9 په سوات کې یو طالب ډز وکړ او سخت یې ټپي کړ. نن ورځ چې ملګرو ملتونو ملال یوسفزی ته ځانګړې کړې ده، دا د دې د زوکړې ورځ ده چې په دې ورځ په کال 1990 کې په سوات کې زیږیدلې. د ناروې د کډوالو شورا د بریتانیا د حکومت د مرستو پر څارنې د یو کمشنر روسي راپور ته په اشاره ویلي چې دا راپور د دې یادونه کوي چې افغانستان باید په یو هیر شوي بحران بدل نشي. د شورا پرون پنځشنبې په خپل اکسپانیا افغاني ټویټر کې لیکلي چې افغانانو کافي کړاوونه ګاللي او موږ ته پکار ده چې له دې هیواد سره اوږدمهاله مرستو او ډیپلوماتیکو هڅو ته دوام ورکړو تر څو د اصولي بشري چارو ساتنه وکړو. د ناروې د کډوالو د شورا همدارنګه د دې یادونه کړې چې په افغانستان کې پرمختیایي پروګرامونه باید ناهیلي له منځه یوسي. د هنګري سر اعظم ویکتور اوربان د امریکا په فلوریدا ایالت کې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوری پالو له احتمالي کاندید ډونالد ترامپ سره وکتل. نوموړي دغه کتنه پرون په واشنگتن کې د ناټو په سرمشریزه کې د مرکزی اروپا د مشرانو له ګډون وروسته ترسره کړه. اوربان ټینګار کړی چې دغه کتنه یې د هغه ماموریت و برخه ده چې د سولې د ماموریت نوم ورکړی او په ترڅ کې نوموړي له کیف، ماسکو او پیکنګ څخه کتنې ترسره کړې دي. هنګري په اوس وخت کې د اروپایي شورا شپږ میاشتنۍ دورې مشیک په غاړه لري. ویکتور اوربان له ډونالډ ټرمپ سره تر کتنې وروسته په اکسپانا کې په یو بیان کې ویلي چې دوی دواړو د سولې پر لارو چارو خبرې وکړې او زیاته کړې ده چې د ورځې ښه خبر دا دی چې دوی به مسله حل کړي. نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو یو شمېر اروپایي مشرانو په کراتو ویلي چې دوی د اوربان د سولې له ماموریت سره کار نه لري او نوموړي همدا منلې چې دوی د اروپایي شورا د مشرتابه له موقف څخه په استفاده د دې صلاحیت نه لري چې د اروپایي ټولنې د غړو په استازیتوب اقدام وکړي. د هنګري سر اعظم په ښکاره د جمهوری غوښتونکو د احتمالي کاندید ډونالډ ټرمپ لاتړ کړی، خو ورته دا ډول دوه اړخیزه غونډه په واشنگتن کې د ناټو د سرمشریز په تنډه کې د ډیموکراتانو له کاندید او د امریکا له اوسني ولسمشر جو بایدن سره نه ده ترسره کړی.
د ژوند رنگونه درنو دوستانو ستړي مشي د ژوند رنگونو د دیونې په پروګرام کې مو زه اجمل اند بیا هر کله کوم. موږ په دې خبرونه کې هر اونۍ د ټولنې د یو قشر د ژوند په رنگونو غږیږو، د دهقانانو او کروندګرو په ژوند وغږیدو، د مالدارانو په ژوند وغږیدو، د ښوونکو په ژوند وغږیدو، همدارنګه هغه کسان چې بیکاره دي تیره اونۍ مو د بیکارانو په ژوند هم خبرې وکړې. خو په افغانستان کې محصلان که څه هم کمه طبقه ده، ډیر کم خلک په دې هیواد کې دا امکان پیدا کوي چې اول درس ووایي، بیا له درس نه وروسته له 12 نه فارغ شي، بیا امتحان ورکړي، له کانکور نه تیر شي او بیا محصل شي. نن د محصلانو د ژوند په رنگونو غږیږو. محصل دی افغانستان اما سم چول ډیر کم ځوانان تر محصلې رسیږي یا ځوانان یا پیغلی په ورستیو درې کلونو کې متاسفانه چې د دې محصلانو نمایي هغه چې انجونې دي هغه له ښوونځیو او له پوهنتونونو او له ټولګیو منع شوي دي په کورونو ناستې دي او یوازې نارینه محصلان کولی شي چې زده کړو ته ورشي چې هغوی هم جلا جلا ستونزې لري. زه تر ډیر کله هڅه نه کوم چې د ژوند رنګونو دا خپرونه سیاسي بڼه واخلي. عموما د خلکو په ورځني ژوند د هغوی په بریاوو د هغوی په ستونزو غږیږو، خو کله چې په اوسنیو شرایطو کې د افغان محصلانو چې نجونې او هلکان پکې شامل دي خبرې کوو، هیڅ امکان نه لري چې په دې باندې بحث ونه کړو چې نجونې محصلانې چې له ښوونځیو او زده کړو منع شوي دي له څه ډول یو پړاو نه تیریږي. د خپرونې په لومړۍ برخه کې به موږ د محصلانو د ژوند په برخه کې په دې موضوع وغږیږو، د نجونو محصلانو چې له زده کړو منع شوي دي څه کوي اوس په کورونو کې، له څه ډول یو شرایطو تیریږي، څه هیله مندۍ لري، څه امیدونه لري. او تر دې پورې ما مخکې وویل چې یو کس په افغانستان کې بیا په ځانګړې توګه نجلۍ چې تر محصلتوبه ورسیږي باید ډېرې ستونزمنه لاره طی کړي. اول باید ښوونځي ته لاړ شي چې په ستونزه ده د نجونو لپاره و همیشه سخته وه، بیا له ښوونځي نه وروسته باید د کانکور هغې نه فارغه شي، بیا د کانکور امتحان ورکړي. نو ډېرو کمو چې دا ستونزمنه لاره وهلې او تر محصلتوب رسېدلې وي په هغوی باندې هم پوهنتونونه دروازې تړل شوي دي. من مخکې له خپلو اوریدونکو وپوښتل چې موږ ته د محصلانې که محصلینې خپل پیغامونه او خپلې خاطرې او خپلې کیسې راواستئ. ګڼو اوریدونکو موږ ته پیغامونه راولېږل، غږیز پیغامونه یې راولېږل، خو یوه افغانه محصله چې نه یې غوښتل نوم یې واخلو او دا یې جرأت نه درلود چې غږ یې خپور شي، هغې موږ ته یو لیک راواستوه. لومړی دا لیک ورو وروسته له یوې افغانې محصلې سره خبرې کوو او بیا د تاسو نورو راغلو پیغامونو ته ورسو. دا لیک زما یوې همکارې لوستی چې موږ ته یوې افغانې محصلې راستولې.
سلامونه نیکی هیلی می ومنی، پویگم چی دیش میره تا باید یوازی وایس مسج وسی، خو زبا در سره خپل د زړه خبرې په لیکل باندې شریک کړم. که وخت یو خبرې سیمنندو یا موسم، زه د تپانځي د ووم سمستر مسله ووم، د ووم سمستر فاینل امتحان د شروع کېدو څخه مخ کې یو هفته د پهنتون د خوار رخصت سولو. د قانون د چې مخ کې به رخصتي راکوي تر څو امتحان ته پوره امادګي ونیسو، خو د هغې ورځې راهیسې تر نن ورځې رخصت او بې سرنوشته پاتې سوم. په اولو وختونو کې مې مطالعه کوله، ځکه امید مې درلود چې شروع به سي او اجازه به راکړي، خو د وخت په تېرېدو مې هره هیله مړه سوه. نا امیده سوم او اوس مې هیڅ مطالعې ته زړه نه کیږي، حتی زما څخه هر څه هیر دي. هره ورځ مې په اوښکو پیلیږي او په اوښکو پای ته رسیږي، ځکه ټول هیلې مې خاورې سوې. موږ ډېر غریبانه ژوند درلود. ما په ډېرو سختو اقتصادي مشکلاتو سره خپل درسونه ویل او پوهنتون ته تلم. اوس د ژوند هره شیبه راته بې معنا ده او ژوند مې بې هدفه دی. هیڅ هدف د ځان دپاره ټاکلی نسم، ځکه خپل د ځان او خپل د هدف اختیار نه لرم. ډېرې هلې ځلې مې وکړې چې وظیفه راته پیدا سي تر څو فکر مې بدل سي او لاس مې ورباندې خلاص وي، عاید ولرم. خو د ډېرو هڅو وروسته بیا هم ناهیله سوم. کوښښ مې وکړ چې انګلیسي درس ووایم، خو هغه هم ټول سینټرونه یې راته بند کړه. اوس په کور ناسته یم، یوازې د خپل نامعلومه مرګ انتظار کوم. په سختو روحي او رواني تکلیفونو اخته یم. هره ورځ چې سهار سي او سترګې را خلاصې کړم او خپل د ناهیلې ورځې پیل ته فکر وکړم، نو دا حالت مې په روح روان ډېره بد اغیزه کوي. نو ځکه هره شپه د بیده کېدلو په وخت کې خدای ته زارۍ کوم چې بیا سهار سترګې را خلاصې نه کړم، چې خپلې مړې هیلې، مړه سوي ارمانونه بیا په سترګو ووینم، خو بیا هم راکینم. ځینې ورځې خو مې زړه غواړي چې د خپل پوهنتون کتابونه د مکتب د فراغت سندونو سره یو ځای ځان ته ور واچوم، تر څو تاریخ کې په افغان نجونو د داسې ظلم یادونه وسي. د دې لیکنې د هر توري سره مې د سترګو اوښکې لکه سیلاب روانې دي، تر زړه مې وینې تویېږي. ډېرې خبرې د ویلو دپاره لرم، خو د اورېدلو دپاره یې هیڅ څوک نه لرم. نور مې په مهربانه رب سپارم. دا وو د یوې ناهیلې پیغلې د زړه خبرې او بیان. په درنښت
د هغه ته به موږ هم دومره ووایو چې خدای دې مه ناهیلي کوه. ناهیلي خنه ده په ژوند کې، همیشه هیله ساتل پکار دي، امید ساتل پکار دي. او کیدلی شي چې بند دروازې یو محل خلاص شي، خو نږدې په همدې ډله یا کټګوري کې یو افغانه محصله برېښنا ودیر را سره ده، دا هم د طب محصله وه. لومړی خو ډېره زیاته مننه کوو اغلې ودیر چې د موږ بلنه مو منله او په خبرو کې را سره برخه اخلئ. تاسو غالبا که د تاسو ټولګیواله نه وه، لږ تر لږه د تاسو هم مسلک وه، د دې اغلې پیغام واورېده، دا لیک چې د ما همکارې لوستی و. لومړی خو څومره په دغه نهیلۍ کې ځان شامل ګڼئ او مثبت لیدلوری وینئ؟
لومړی تاسو ته سلام وړاندې کوم او هم چرانې تاسو ته برنامې ټولو اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسیږي، او له بل پلوه کوم لیک مې سه واورېده د دې همسنفی وایم، ځکه چې دا هم د اووم سمستر محصله ده او زه هم چران د اووم سمستر محصله یم. دا ډېر زیات د خوښنۍ ځای ده واقعا. د دې لیک له اورېدلو نه وروسته زه خپل احساسات هم نسم کنټرولولی، ځکه چې مونږ هم په همدې شرایطو کې قرار لرو، خو بیا هم ځان ته استقامت ورکوو او کوشش کوو چې په خپلو پښو باندې ودرېږو، ځکه چې دا واقعا ستونزمنه ده. تاسو په لومړي کې د موږ د مشکلاتو په اړه خبرې وکړلې او وویلې چې یعنی یو افغان نجلۍ کالکانه مو اوسیږي، صحیح ده، ځکه چې اقتصادي مشکلات د دواړو لپاره دي، خو د موږ داسې یو ټولنه ده چې نسبتا د هلکانو په زده کړه باندې یو څه ډېر کار کوي، یعنی نجونې بیا هم ډېرې ستونزې لري په دې برخه کې. نو سره له دومره ستونزو او مشکلاتو سي ځان ورسوي یو ځای ته لیز دکړي وکي، اهداف لري په خپل ژوند کې، بیا یو دم هر څه بند سي، اجازه ورته نه ورکول کېږي د زده کړو لپاره. دا ډېر زیات دی خوښنۍ ځای ده، خو بیا هم باید خپل هیله له لاسه ورنه کړو، ځکه چې موږ تجربه لرو، له پخوا څخه هم تاریخ تکرار شوی ده، نن بیرته دغه تاریخ تکرارېږي. نو بالاخره یو ورځ به دا ستونزې حلېږي.
تاسو ورسته زل اغلی برخنا، تاسو ورسته زل کله پانتون تتللی وی؟ لکله نه تاسو پانتون تړل شوه؟
تقریبا یو نیم کال کیږي، د شپږم سمستر ازموینه منګه خلاص کړي، او تقریبا پروسه کال نه تیر کال د منګه شپږم سمستر خلاص، نو د زمي رخصتي نه وي، د منګه رخصتان اس کله د رخصتي له خاطر منګه کور ته راغلم، ځکه زه خپل په بل ولایت کې مې درس ویلې، زه په لیلیه کې وم، هغه ستونزه هم منګه تیرې کړلې. نو کله چې منګه کور ته راغلم تقریبا یو میاس وروسته اعلان وسه، د یو میاس نه کم وخت وو اعلان وسه، نور انجونو ته تر امر ثانی پورې د پانتونونو د تلو اجازه نه ورکول کیږي، او د کار لپاره محدودیتونه وضع سول، او مکتبونه خو لاغي څخه وړاندې بسته سوي ول، مکتبونه ته خو اجازه سم نه ولا، خو پاندونې بیا په منګه باندې وتړو، او تر نن پورې منګه بیا هم هیله درلودله چې نه دا شاید یو څو وخت لپاره اوسېږي، لکه څنګه چې په شروع کې بند سوي ول، فکر مې کوو چې دا شاید یو لنډ وخت لپاره اوسېږي او ناهیلي نه ولو. کله چې د حمل میاست را ورسېدله کسان پاندونونه په هوت کې شروع سوي ول، خو منګه په دې تمه ولو چې خیر منګه پاندون به شروع سي، لږ بلا وزنډول سي، خو بس خبرې وي چې ممکن له روزي څخه وروسته شروع سي، لاختر څخه وروسته شروع کیږي. بس منګه همیشه امیدوار او لوهی لم درلودله تر نن پورې چې موږ ته ویل کېږي شاید یو میاس دوه میاس وروسته شروع سي، موږ بیا هم هیله لرو چې شاید شروع سي، خو هر دفعه د موږ هیله له منځه لاړله، او موږ درسونه لا تر اوسه پورې نه دي شروع سوي، او تقریبا څلور سمستر کې ځکه چې موږ په شروع کې لالکانو سره یو ځای درس ویلې، زده کړې مو سره یو ځای ویلې، نو موږ سي په خبرېږو د هغوی نور اخرنی سمستر د نور فارغېږي له پوهنتون څخه، او تقریبا څلور سمستر کې چې موږ په کور کې یو.
هغه وخت چې تاسو طب پوهنځی انتخابوو او غوښتل مو چې په طب کې زده کړې وکړي، څه ډول یو راتلونکی مو ځان ته لیده، څه ډول یو فکر م کوو، څه دې غوښتل، ولې دې درس وایه؟
خب یو خو داسې موږ که خپل ټولنې ته وګورو، نو واقعا ډاکټرو ته ډېر زیات ضرورت ده، ځکه چې اوناس ډاکټرانې کمې دي، حتی په مرکز کې موږ ورته ډېر ضرورت لرو، او ولایاتو کې خو اصلا نشته ده. نو دا داسې یو برخه والا سیام د موږ له فرهنګ سره جوړېږي، ځکه چې موږ ضرورت لرو، او عام استادانو ته ضرورت لرو، عام ډاکټرانو ته ضرورت لرو، سره له دې موږ انجینرانو ته هم ضرورت لرو، یو ښه اقتصاد پوه ښځې ته هم ضرورت لرو. خو بیا هم طبابت داسې یو رشته رسې هغه نه سیاست پورې تړاو لري، او نه داسې یو رشته رسې موږ ته پکې محدودیتونه وضع سي باید، خو د همدې له خاطره ما دا رشته انتخاب کړله، زما کولی شي له دې طریقه خپلو هموطنو مېرمنو ته مرسته وکړم، هغوی ته خدمت وکړم، ځکه چې دا یوه ډیر خلاره ول سم انتخاب کړل د خپل ځوان لپاره مې او الته مهیله درلودل چې بل اخره د دې پانتون وکاله بمګ په خیر سره خلاصو مونږ په دې پرخه کې تخصص کوو لوړ اهداف مو د خپل ځان لپاره درلودل خو متاسفانه له تر اوسه پورې مونږ خپل هدف ته نه رسیدلی او تاسو خپل شاهد یاستئ چې ډیر وخت چې مونږ په کور ناست یو ویس امیدواري هم دې لپاره له تر اوسه مونږ ته دولت نه درکړي
دا راته وایي چې فکر کوي چې دا پروسه هم داسې وځنډیږي ځکه چې مونږ ته دولت له لورې نه معلوم دی هغه وایي چې مونږ دا زده کړي د دوی په اصطلاح باندې تحریم کړی نه دی یا مو حرام نه دی اعلان کړی یوازې د شرایطو له کبله مزندول دي تاسو چې درسونه ویل کوم داسې شرایط و چې د هغه له کبله د زده کړې وځنډیږي د انجنونو
نا اصلن شرایط وجود نه درلودل ځکه چې موږ په وړاندې هم خپل جاب مراته وو که خپل په پکتیا کې ماسله ولم هلته موږ خپل جاب مراته وو هیڅ سنځ نه ولا او د دې ترڅنګ بیا ورسته سکل حکومت بدل ساته سنفونه هم جلا کړل موږ لپاره کامل انجلا موهیت انتخاب کوو ته الکان لپاره کامل انجلا موهیت سی او موهیت سی ان موږ اصلن نور لاغوي سره هیڅ ارتباط نه درلودا ته لیویلار نه تیری دلوي دې ترڅنګ نور خبره د حجاب وو چې موږ حجاب هم مراد کړی ته په جمهوریت کې موږ حجاب مراته وو ځکه چې پکتیا ولا کابل وک ننګرهار دا حجاب پکې مراد کېده یو سو نفر له خاطر باید ټول ونسو زول سي او حکومت باید د دې لپاره شرایط برابر کړي ول باید هغه مواصلین چې حجاب نه مراته وو هغه باندې بندیزونه وز کړي ول په دې کې سي یو سو نفر مجازات سي ول هیڅ به هم به حجاب نه کولا نو د تری تقریبا 99% مواصلین محجبه ول حجاب کوو دې تر څنګ سنفونه جلاس ول په کابل کې خټایمونه د سنفونه جلاس ول اصلا انجن یو ټایم ولې الکان بل ټایم ول نو هیڅ د کومه مسله وجود نه درلودله چې د غیله خاطر د موږ پانتونونه تر نن پورې بسته سي او کومه شرایط ته وګورو نن انجن د انګلیسي کورسونو ته زی خپل د مسلم له کورس نه فارغ اسولم د انګلیسي کورس ته اجازه لرم زه هر ورځ له کوره وزم زم د انګلیسي زده کړې اخلو
د دې مسلې ټلیفون یا انټرنیټ قطع شو مننه تنه کو برخنا ودیر واچې د خپل ستونزو پاړه غږیدا دی وی ماسلې پتوګه دی تیب دی پونځي ماسله دی تیب دی پونځي په شمول باندې ښه د ما تخنیکی هم کاروي چې بیر تر سره اغلی ودیر وصل شوی دا ودیر کدی ما غاوري درته وای چې ک دوام وکي دغه بندیز تاسو خپل راته وای آیا وبتوانی کی چې کډرې کاله څلور کاله نور تاسو دغه نیمګړې ته بشپړ نه کړل شي وبتوانی کی چې کډرې څلور کاله ورسته زده کړې اجازه هم ورکړل شي د تاسو په څیر او نور د تاسو هم سنفیانی به وتوانی کی چې د څلور کاله زن ورسته بیا زده کړو سره یو ځای شي او کنه فکر کوي چې دغه وخت به جبران نه پذیره دي زلون جون لپاره
دا وخت ډیرې انجنونو لپاره جبران نه پذیره ده ځکه چې موږ خپل نن شاهد یو دا د افغانستان فرهنګ ته موږ وګورو کې موږ خپل د خپل هیواد فرهنګ ته وګورو ډیرې انجنې الذين سيرس لزده کړو څخه محروم استولې که هغه د مکتبونو ماسلین متعلمین وي او که هغه د پانترونو ماسلین وي وادس وي د مخبل شخصا درې سلور سنفیان وادس وي نو له وادس څخه ورسته بیا دا د زده کړو بهیر ته د مور کول یو څه ډیر ستونزمن دي نو ځکه دا جبران نه پذیره ده او خپل شخصن تر ډیر وخت پورې مې نسوي کولای چې خپل زده کړې دوباره تکرار کمال ځان سره ځکه چې موږ اکیډمیک محیط ته ضرورت لرو موږ راهنما او استادان ته ضرورت لرو ل ډیر وخت ورسته زده کړو څخه لري پاتې کېدل او بیا ته مدر لودل سي دا شخص به ته په مغه شکل باندې ادامه ورکړي دا ډیر زیات ستونزمنه ده خو دا واقعا جبران نه پذیره ده او امکان نه لري زړه به جبران سي د ډیر ځوانانو لپاره نو دې خطر موږ له حکومت نه هیله لرو سي دې بندیست دې د منو ورکوي
که څه هم تاسو ویل دا به ورستې پښتنه تاسو موږ سره 15 دقیقې ژمنه کړې و ډیر وخت هم نه نیسم که څه هم تاسو مخکې یادونه وکړه چې په هر برخه کې جنې د زده کړو حق لري په اقتصاد کې په حقوقو کې په طب کې په بیلابیلو برخو کې خو دې طب برخه و داسې برخه ده چې عملاً د افغانستان له بیلابیلو برخو نه موږ د اړتیا وغوونه وایو او خپل د طالبانو د روغتیا وزارت څو ځل ویل دي چې دوی د خزینه ډاکټرانو له کمی سره مخ دي او موږ ګڼو اوریدونکو نه اورو چې په سیمه کې خصوصا په ولایتونو کې په سیمو کې خزینه ډاکټران نشته دي دغه اړتیا چې کله اوري او کله چې ګوري چې خزینه ماسلانه چې نزي تپتنو ډاکټران به څنګه پیدا شي دغه تناقض ستاسو په نظر ګوري
خو یو خبره ده د ساتامي وزارت د قابلیت انسټیټیوټونو ته د فعالیت اجازه ورکړې ده او اوس ډیری انجونې په دې برخه کې زده کړې کوي. خو شاید یو غوړي سي دا د قابلیت انسټیټیوټ سي د طب یو فرعي څانګه ده دا د طب جایگزین کی او یا شاید دوی ته د یو جایگزین په سترګه وګوري. خدای هیڅ کلم جایگزین کیدای نه سي ځکه سي د یو متخصص او د یو قابلیت ترمنځ ډیر فرق ده. د هر یو د کاري ساحه فرق کوي. نو موږ سره له دې تکړه قابلیت ته ضرورت لرو، موږ تکړه متخصصین ته ضرورت لرو، باید اجازه ورته ورکول سي. کنه هم موږ به ورځ تر بلې د میرمنو د مرګومیر سره مخامخ یو، د ستونزو مشکلات ته به ګورو. ځکه چې موږ تحصیل تقریبا د موږ تحصیل بندیزونه سیاسي بڼه لري، ځکه هیڅ کوم شرعي دلیل او داسې یو دلیل چې حکومت موږ ته بیان کوي وجود نه لري. نو د دې له وجې هیڅ جایگزین نشته د دې لپاره او د ستونزو مشکلات به ورځ تر بلې ډیریږي، ځکه چې موږ هیڅ تولید نه لرو اتبابات په برخه کې، بل خصوص د اوناسو طبقې لپاره هیڅ جایگزین نشته، دا هیڅ تولید موجود نه لري. نو دا څوک چې ډاکټران دي په محدود اندازه سره په کابل کې او په مختلف ولایتونو کې، په ولایتونو کې په غټو غټو ولایتونو کې تقریبا یو دانه ډاکټر او یا هم استن وجود نه لري، نو دا ډیره لویه ستونزه ده چې باید حکومت دې لپاره فکر وکړي او باید اجازه ورکړي چې افغان نجونې زده کړو ته ادامه ورکړي، بل خصوص په دې برخه کې، ځکه دا یو حیاتي برخه ده.
مننه، موږ هم در سره په دې هیله کې شریک یو چې یو وخت به افغان نجونې وتوانېږي چې ښوونځیو ته ولاړ شي او له ښوونځیو وروسته پانتونونو ته په بیلابیلو برخو کې ورستنې شي، زده کړې وکړي او د هغو زده کړې چې نیمګړې پاتې دي هغوی هم وتوانېږي په هماغه ځای کې چې زده کړې نیمګړې پاتې وي بیرته ادامه ورکړي. لادی اغلی مننه کوم چې له موږ سره خبرې وکړي. برېښنا ودیر و د طب دی پونزی د څلورم کال محصله و او که چیرته پانتون نوې بند شوه نو اوس به ډاکټره وه او یا به لږ تر لږه په وروستي سیمستر کې و چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان په ټولنه کې چیرته چې ناروغۍ مرضونه او ستونزې زیاتې دي موږ یوه بله ښځینه ډاکټره درلودلې. د نارینه محصلانو په ستونزو مغږیږو. د هغوی و ستونزه خو حل ده چې پانتونونه یې پرانیستې دي، خو نورې ستونزې به حتما لري. وروسته د خپرونې په دوهمه برخه کې هغې ته ورځو، خو اوس راځئ چې د څو داسې اورېدونکو پیغامونه راواخلو چې هغوی موږ سره هم په خپلو ستونزو غږېدلي، البته د نارینه زده کوونکو پیغامونه دي او هم یې د نجونو د زده کړو په اړه څرګندونې کړي.
السلام علیکم، صاف محمد یم له غزنی څخه. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا چې په اوسنۍ حالت کې د نشانې پر کور باندې کېنول شوي دي، نو دوی د سخت حالت سره مخامخ دي. زیاتره هغوی چې دي د ذهني خوشنچا سره مخامخ دي، د کومو سره چې موږ خبرې کړې دي، یقینا دوی په ډېر سخت حالت کې دي او په ځینو مواردو کې له کارونو څخه هم راګرځول شوي دي. نو موږ خپله یو د پوهنتون په اړه کې موږ په لیه کې نه یو، نو پوهنتون درسونه هم په ښه توګه روان وي، خو ځینې مواردو کې مشکلات شته. هغه چې استادانو کمبود دی یا په کومه کچه چې مخکې درسونه ویل کېدل او کوم استادان ټپ استادان شتون درلود خو اوس هغه نشته دي. نو زیاتره د زده کوونکو یو څه ناڅه د بېسوادۍ لامل هم ګرځي. نو په اوسنۍ حالت کې زیاتره چې دي هغه جنکیان د سخت حالت سره مخامخ دي.
السلام علیکم، وجه الله خبرې کوم د نورستان ولایت څخه. ټول اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. څنګه چې تاسې په جریان کې یاست د افغانستان په شمول د نجونو تر په دغه زده کړو باندې بندیزونه لګېدلي دي، موږ غواړو چې دغه ستونزه باید حل شي. د نجونو تر په ما دغه باندې ښوونځي پانتونونه خلاص شي تر څو خپل حق باندې دفاع وکړي او خپل حق واخلي. نورستان ولایت کې د پوهنتونونو او د نور مکاتبو چارنیمه امتحانونه شروع شوي دي، شکر الحمدلله. هیڅ ستونزه نشته، استادان هم پکې ښه تدریس کوي او ښه پابندیانې لګولې دي، چفټرونه هم ښه مطالعه تر لاندې نیسي، تدریس کې هم انشاءالله په ښه توګه روان دي. او موږ د دې غوښتونکي یو چې په افغانستان کې د نجونو تر دغه باندې ښوونځي او پوهنتونونه خلاص شي، د دوی پر مخ باندې تر څو د خپل حقوق او تعلیم په برخه کې رسیدګي وشکړي.
نږدې موږ ته چې څومره اوریدونکو یا څومره محصلانو نن پیغامونه پریښي دي، یو هم پکې داسې نشته دی چې دوی د نجونو په زده کړو ټینګار نه یې کړی. یو بل اوریدونکی چې د محصل دی، دی وایي چې د ده زده کړې ښې روانې دي، خو د نجونو ښوونځي باید پرانستل شي.
سلامونه او نیکې هیلې. یو تن زده کوونکی د دولسم ټولګي احمد چیرات سعیدي در سره په لیکم. دا چې امتحانونه مو ډېر په خوښۍ او خوشحالۍ سره روان دي. له حکومت څخه مو هم تقاضا دی چې د نجونو ښوونځي هم خلاص کړي، چې خپلو درسونو ته په خورا ښه شکل ادامه ورکړي.
اوس هم راځئ چې یو بل محصل ته ورشو. دی په ننګرهار کې، د ننګرهار پوهنتون محصل دی. له ده به واورو چې د محصلۍ دوره څنګه تیروي او په پوهنتون کې څه حال دی.
سلامونه نیکې هیلې. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاستې. نوم مې واحد الله محمدي دی، د ننګرهار پوهنتون یو تن محصل یم. د نجونو محصلانو په اړه که ووایم، زما نظر به دا وي چې نجونو محصلان به اوس په کور کې چې کومې زده کړې کوي، نو د هغوی هغه انګیزه به ډېره کمزورې شوې وي، ځکه د پوهنتون د بندېدو ډېره موده ووته. نو حتماً انسان ناهیلی کېږي. او د هلکانو محصلانو په اړه زما خو نظر دا دی چې لومړی که لیلی ته وګورو، په لیلی کې بعضې مشکلات شته او محصل په اسانۍ سره په درېیم او څلورم سمپونو کې نشي کولای چې محصل په اسانۍ سره لیلی ته داخل شي او لیلی واخلي. او د بدلایشي سیستم یې هم ضعیف شوی دی په اوسني وخت کې. بدلایشه چې د محصل ته په درې څلورو پنځو میاشتو کې نه ورکول کېږي، او که بیا ورکړل شي نو د یوې میاشتې هغه ټاکل شوې تنخواه محصل ته ورکول کېږي. نو محصل حتما له مشکلاتو سره مخ کېږي. او پوهنتون کې د برق مشکل هم لرو، د وای فای مشکل هم شته. محصل نشي کولای چې په اسانۍ سره انټرنیټ ته لاسرسی ولري. او د پوهنتون څخه باندې محصلین هم د برق نشتوالي څخه کړیږي، او د اقتصادي ضعف له امله هم نشي کولای چې په غټه سطحه باندې خپل ځان ته سهولت برابر کړي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي. نو زمونږ هیله د مشرانو څخه همدا ده چې په دغه برخه کې محصلانو ستونزو ته لاسرسی ولري، او د دوی ستونزې واوري چې په کومو برخو کې د محصلانو سره ستونزې مخ دي او څنګه یې حل لاره ټاکل کېږي. او که د درسي په میتود په اړه معلومات درکم، نو زما نظر به دا وي چې درسي میتود په بعضې پوهنځیو کې، په ډېرو پوهنځیو کې به البته ښه وي، خو په ځینو پوهنځیو کې بیا یا په بعضې مضامینو کې د بعضې استادانو لخوا ډېر کمزورې میتود دی، ځکه چې استادان اکثره ټرانسلیټ د ګوګل او نورو ادرسونو څخه راوړي او ډایرکټ کاپي کوي. نو ټرانسلیټ خو تاسو ته معلومات دي چې په اسانۍ سره نه لوستل کېږي او مطلب ورځنی نه اخیستل کېږي. نو استادان باید په خپل لاس باندې ژباړه وکړي او په سمه طریقه پښتو دري ژبو کې محصل ته په اسانۍ سره چپټر جوړ کړي چې محصل ورځنی په اسانۍ استفاده وکړي. او که د استادانو په اړه نظر وکړم، نو د ننګرهار پوهنتون اکثره استادان او کادري پرسونل ماشاءالله ډیر ښه دي او ډیر پوهان خلک لرو، خو بعضې ځینې استادان شته چې د خلکو نظر د هغې په اړه ښه نه دی. هغه دا چې ځینې استادان محصل په اسانۍ سره نشي پوهې کولی. البته کوم استاد په خپله معنی د ډیر تعلیم والا سړی او ډیر پوهیږي، خو محصل ته په اسانۍ سره نشي کولی چې زده کړه انتقال کړي او مواد ورته تشریح کړي یا عملی کار کې ورته ورسره مرسته وکړي. نو بعضې استادان دغه مشکل هم لري. بعضې استادان اکثره ځینې استادان نالایق کوي چې نشي کولی محصل پوه کړي. بعضې داسې وختونه هم راځي چې محصل د استاد سره ډېره غټه سطحه باندې کومک کوي. نو باید استاد پوره امادګي ولري، پوره درس باندې برلاسي ولري، تر څو محصل پوښتنې ته په پوره توګه ځواب ورکړي او د محصل هغه مشکلات ورحل کړي. د پوهنتون درسي نصاب هم ماشاءالله ښه دی او د امتحاناتو سیستم یې هم ډېر په منظم توګه په مخ باندې ځي. فقط بعضې مشکلات د لیلیې او د اقتصادي ضعف له امله او د محصل نه لاسرسی انټرنیټ برق او اسانتیاو ته او بعضې عملي کارونو ته محصل لاسرسی نه لري. دغه مشکلات دي. نورې لاسته راوړنې هم شته دی چې پوهنتون کې بعضې ودانیو کې ترمیم ترسره شوی دی، بعضې پارکونه جوړ شوي دي محصلانو د تفریح دپاره، چې دا هم محصلانو دپاره ډېر ګټور دي. زما نظر همدومره و. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي.
اوس هم ورزو یو اوریدونکو ته تاسو نور پیغامونه مشته دی هغه اورو موږ د ژوند رنګونو کې د اونې د افغان ماسلانو په ژوند غږیږو بلکې د دوی د ژوند په رنګونو غږیږو مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوئ
مله اجمالان تاسو محترم سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي روغ جوړ به صاحب له حدا تعالی مده هلمند ولایت سرور جان
ستړی مشه تل سب خدای دې راواله موږ په ماسلانو غږیږو مخکې مو د انجونو ماسلانو په ستونزو خبرې وکړلې چې بیخي ګر سره په کورونو ناستې دي او اوس دغه نور پیغامونه چې راغلي دي دې ته را رسیدلی یو چې واورو ماسلان څه ډول ژوند تیروي
مننه قربان سمان الله ډیر ښایسته موضوع ټاکلې ده مخکې د دې چې راسمه موضوع ته تاسو محترم زبداش درته هم چې په لمن ولایت کې د استاد در رسنی مینوال به اندازې زیات یعنی د سکور دی یان لاله چې استاد رسنی مثال د خبري په کور کې نه چلاند نو دغه د و بجو خبرونه چې دا انسان محترم په لمن ولایت کې د شپږ بجو د سهار پورې کته نو د سخت مشکلات سره مأموریدونکو مخامخ دي نو که تخنیکی همکاران په دغه کې کوشش وکړي او واڅه وکړي زیار وباسي نو دا به ډیر مثال د خبرو د لپاره ګټور تمام چې انسان محترم مخکې اشاره وکړي چې استاد مینوال به هیڅ به اندازې زیات په لمن ولایت کې
مالنا موږ باید من په دې برخه کې کوشش وکړو چې د موږ د تخنیک د برخه لوسنی دا به وشي ان شاء الله د موږ اوریدونکو کولای شي چې په منځنۍ صفه د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې په دوه لشپګ نوي د ماخام لشپګونه د سهار تشپګ پورې زموږ راډیوي خبرونه واوري او همدارنګه د ورځې لخوا بیا په لنډو صفو باندې چې نن نسیو به شو 15 اوریدل شي البته هغه خبرونه چې دوی په یو صفه نشي اوریدل یا د ورځې لخوا نشي اوریدل د شپې بیا تکراریږي او مثلا هم دغه خبرونه د ژوند رنگونو خبرونه چې دا سبا د ورځې په بهیر او جریان کې هم تکراریږي چې هغه اوریدونکو چې په منځنۍ صفه نشي اوریدل سبا په لنډو صفو هم اوریدل شي مننه کو لا دې پیغام نمو که څه ویل لري مهرباني وکړئ تل سم
مننه قربان سمان لاله د ماسلینو موضوع ډیر ښایسته موضوع نو باید ماسلینو ته کار پیدا کړي ان لاله ماسلینو تنخواه چې ده انصاب محترمه باید چې حکومت دې ته پاملرنه وکړي لکه تا چې اشاره ورته وکړه ښځینه ماسلینو چې بیا خو ګسره پر کور ناستې او دغه نارینه دغه چې دي انصاب محترمه دې ته باید د کار زمینه برابر شي پر کور کې نه نو مثال د خبرې د نارینه او ماسلینو ته باید تنخواه ورکړي چې انصاب محترمه دا زموږ د حکومت په لومړي توبونه کې راځي دا د کشران ته محترم چې مثال د خبرې سیوادار درې وسکوري نور ملکو ته چې موږ وګورو سیوادار سره ار حکومت مثال د خبرې په کاروبار کې وزمر په افغانستان کې د سي مؤثرین څنګه محترم د سي سیوادار خلک ته چې باور وکړي د ولسی مسیم د سفاری غړي دروسته پوری بیکار دي یعنی د کار زمينه نه د ورته برابر نو د حکومت سم دا غوښتنه ده انسان محترم چې د مؤثرینو په باره کې دوی به خيار او باسي جدي ځار او باسي د کار زمينه ورته برابر کې د در زمينه ورته برابر کې دا دار حکومت دند دوران سم محترمه
موګه مننه کوله تاسو نه واقعا چې د کار په برخه کې ستونزې شته دی او غربت او بیوزلی ما مخ کې ادونه وکړه چې په افغانستان کې ډیر کم د ګوتو پښمار ځوانان کوچنیان د ژوند لبیلا بیلو پړاونو مرحلو هغه کې ټولنیز ستونزې دي ک کورنۍ ستونزې دي ک پسمه کې د خونځې نشټواله دي ک اقتصادي ستونزې دي لدینه تیریږي او مثلا دی یو کلی کې کسل ماشومانی ټول سل ماشومان مخکې لدی چې د ماسلې دورې ته ورسیږي په دغه لار کې خندونه او مشکلات دومره ډیر دي چې نه رسیږي تر هغه دورې پوري ډیر کمی په دې توانیږي چې کانکور لازموینه تیر شي او بل اخر یو پونزی ته ورشي اول ته درس وای خپلتم لا ننګونه او سنځو سره مخی راځي دی او داسې اوریدونکو پیغام واورو چې د ماسل له دی خو وای کاش یو وخت داسې راغلی وای چې ماسل وای
السلام علیکم رحمت الله و برکات خو د ازادي رادیو درنو او قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته وایم مننه مننه کور مودان تاسو مرسته داسې یو پروګرامونه او داسې خبرونه سمته کوي او موږ تاسو خپل هغه ورځنی مشکلات ته په پونتون کې که په مکتب کې که په هر ځای کې موږ تاسو ته وایو په بیلا بیلو برخو تاسو مرسته خبرونه سمته کوي انا ته مخفلی موضوع ته دغه رښتیا مسئلین په افغانستان کې خو په بل خصوص په شوز پرې په زنانه او خواران کې څه په چری زیاته حال دي خو موږ ته نه معلومي دا تصویر موږ په سترګو نه لیدلای خو زه خپل چې رښتیا درته وایم پونتون ته کامیاب شوم مشرات پوندوی ته امتحان ورکړي نو متاسفانه چې مې نه ویل په دې خاطر چې د کور د اقتصادي مشکلات په خاطر څخه پات شوه نو ډیر افسوس دی زما لپاره او داسې زما په شان ډیر نور ځوانان هم شته چې په دا همدا شان باندې پوهنتون ځینې پاتې شوي دي او ځینې لا حتی پر خوارانو باندې مکتب هم د ولسم څخه فارغ شوي نه پر ولسم سیندې مکتب پرې شوي دي او همداسې پاتې شوي دي پر روزانه او په شاکه کارو باندې اخته شوي دي نو زما خپله داسې فلال ژوند ډیر افسوس دی او ډیر ستړی دي په دې خاطر چې ما پوهنتون ونه ویلې کامیاب شوم زه پوهنځي ته امتحان ورکړی و نو ډېر ما ته خپله ځان خجله خجالت ښکاري خو بیا هم زه کور د اقتصادي مشکلات د کور مشر یم نو پوهنتون مې ویلی نه دی که څه هم دا موضوع په دې اړه پرې ډېر تړاو ونه لري شاید ځکه چې زه په خپله پوهنتون محصل نه یم او تاسو غواړئ چې د محصل څخه خپلې خبرې واخلي خو که ما چیرې کړی وای نو بیا صحیح و نو بس دغه خپل یو مشکل یو د زړه خبره مې درته وویل خدای دې وکړي چې ډېر وخت مې نه نیولی نو تر بیا ښې چارې
لا دی اوریدونکو مننه کوو چې خپل هیله را سره شریکه کړی وو او اغه ستونزې شریکه کړی وو چې د پرینو خو چې ماسلې دوره تیر کی او بل اخره د خپل خوخي په ځای ولولي خو اغه کسان چې د ماسلې دوره تیر کړی اوس ماسلین دي لا اقتصادي هم د دې اوریدونکو په خبرو کې دا خبره واوم دی نورو د اقتصادي ستونزو او بیکاری نه شکایت کوي راځي د څو اوریدونکو هم دا ډول پیغامونه اورو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه آزادې رادیو کارکون اوریدونکو نیکلی سلامونه وړاندې کوم نو مو وطنیا خپل د پندار ولایت سوزلایم پیغام کوم مشترکتم کې یو پرروان وخت مثال نومندی نومنده په دغه رقم چې مثال موږ مسلین کورو باندې ناستې په روزانو باندې وخت دی نو کار ورته پیدا کېږي نه د کار زمینه ورته مساعد کېږي اوس مثال څوک که د کانکور څخه فارغ دی که د هر برخې څخه فارغ دی هغه نشي کولی چې وظیفه پیدا کړي یا وظیفه ده ته ورسیږي یا دته د پنځه روپو معاش پیدا شي نو ته د مثال د هر یو په نر کې که ښځه کې محصلین هغو څه اوس مثال دا د راتلونکي ټولو څه مثال دا د ځینه وتلي دي چې زما آینده به څنګه وي یا به څنګه جوړېږي یا به زه څنګه جوړېږم د دغه آینده او د دغه سوچ کوي چې هغه به ټولو مثال اوس په روزانه باندې روان دي یا مثال خبره د پسو مزدوري باندې روان دي نو کوم چې هغه چا کړی دی یا یې زده کړي نو دا پسې بېرته د ځینه وځي د بېرته مثال د مسکینۍ او د غریبۍ او د نشتون د وظیفې د نشتون په فاتورو باندې مثال دی بېرته هغه کوم لاسته راوړنې چې لري هغه بلته به د دې څه د لاسه وځي نو دا څو کاله کېږي مثال مسلین پر ځای باندې ناستې چې کوم هغه د کانکوره څخه فارغ شوي دي چې د هر برخه څخه فارغ شوي دي دې ته د دوو روپو وظیفه نه پیدا کېږي دې ته مثال کار زمینه نه برابرېږي دې ته مثال نه هغه معاشات نه هغه مثال دغه ورسېږي دی دوی په کور باندې ناستې دوی ټوله ناامینده دي دا آینده ده ناامینده ډېره لري ډېره مننه غلام اوسه د ازادي راډیو د کارکوونکو سره
السلام علیکم ورحمت الله زه نعمت الله باهر خبرې کوم له کابل ولایت څخه زه شخصا داسې ویل غواړم چې په 2015 کال کې زه له لابراتوار بخش یا میډیکل ټیکنالوجیست په حساب فارغ شوم نو شپږ کاله ما په هسپتالو کې کار وکړ یو ځای بل ځای کلینیک هسپتالو کې هر اوس په تقریبا په دیارلس ځایونو کې موسساتو کې شپخانو کې کلینیکونو کې ما خپل اسناد سیوي جمع کړي څوک ما ته وظیفه نه راکوي صحیح ده مخکې مې ژوند ښه و الحمدلله ډېر ښه اوس هم په هر حال شکر اوس څه شی کوو اوس دیاړي کوو بس دیاړي کوم او دیاړي بس هماغه دومره برابر وو چې بس سهار راوځو بېګاس یو بېګا څه شپس یو بس بیا سبا راوځو بس هماغه یو مړی رزق خپل اولادو ته برابره وو نو په افغانستان کې د علم تعلیم قدر نشته محترمه دلته هر سړی تر خپل مطلبه پورې اغیار ده او باقي د محصلینو په حساب د افغانستان کې چې کوم محصلین سبق وایي که نه د دې په حساب په رابطه باندې زه دومره ویلی شم چې دوی بس خواري زیار وباسي فکر نه کوم چې دوی دې داسې راحته واوسېږي ولې چې یو خوا اقتصادي مسئلې شي بلې خوا ته وطن هیواد دا شانت حالات بیکاری طبیع خبره ده چې انسان ډیر زیات خپه کیږي او خپل کم مشکلاتونه چې زه لرم هغه والله ته معلوم دي ولې چې ډیر ژوند ډیر مشکلاتو کې ده ډیر په کړاوونو کې ډیر په تکلیفونو کې یم نو دا څو کاله کېږي زه په کور باندې ناست یم هر ځای کې اسناد جمع کوم کار روزګار راته نه پیدا کیږي
دوستانو د یو داسې چا څرګندونې مو واورېدې چې وایي د متوسط طب نه فارغ دی او په کار پسې ګرځي خو تر اوسه پورې کار او دنده نه ده موندلې د طبي ټیکنیشن دی چې په لابراتوار او نورو برخو کې معلومات لري راځئ اوس د یو بل چا نه دا واورو چې په وروستیو کې به تاسو هغه رپورټونه اتمن کتلي چې په افغانستان کې د کانکور په ازموینه کې سربیره پر دې چې هغه پخوا به پکې ښځو او نجونو ګډون کوو هغوی ترې کمې شوي دي بلکې له بېلابېلو ولایتونو نه د هلکانو په شمیر کې هم کمی راغلی وو ګڼ ځوانان له بېلابېلو درایلو له کبله له دولسمو ټولګیو فارغ شوي دي خو نشي کولی چې د کانکور ازموینې ته ورشي یو اوریدونکي پیغام راستولی دی او د خپلې سیمې د ځوانانو په کچه یې د ستونزې ته کتنه کړې
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو درنو همکارانو او اوریدونکو ته هیله ده چې روغ واسطه الفت الله محب زم د ننګرهار شینوارو څخه لکه څرنګه چې تعلیمي کال پای ته ورسید نو دلته په شینوارو کې څوک له دولسم ټولګیو فارغ شوي دي په ډېره کمه کچه یې کانکور ته نوملیکنه کړې وه او د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستې وه نو په کمه فیصدۍ سره ځینې خلک چې هغه اقتصادي وضعیت یې ښه دی غواړي چې لوړې زده کړې وکړي خو زیاتره یې هغه د دې سیمې هغه زده کوونکي چې له دولسم ټولګیو فارغ شو د اقتصادي بد وضعیت او فقر او غربت دراسه د دولسم ټولګي د فراغت او څو ورځې بعد هغوی د مزدورۍ لپاره د ایران هیواد ته په قاچاقي لارو کوچېدلی دي تر څو خپلې کورنۍ ته نفقه وګټي خو ځینې لا تمه لري هیله مند دي چې په لوړې زده کړې وکړي پوهنتون ووایي د خپلې خوښې وړ پوهنځي ته بریالي شي تر څو د هیواد په بیا باده کې برخه واخلي
مننه کوم له تاسو نه براندې څو نور پیغامونه لرو او لاغي به ورسته خبرونه پای ته رسو خو وس ورسما تو حساب را سره د ټلیفون په تماس کې دي زنګ وهلې د ما تخنیکی همکار وای چې دی ستړی مشه تو حساب موږ نن دي محصولانو په ژوند باندې غږیږو او په زمن کې په افغانستان کې د معاصر زده کړو سره چې چا سره کار دی دوی داسې فکر کوي چې یو څل پامه غورځیدلی په ورسته کې
بل ملان ستا او ټول اړوندونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم ستاسې د ایمي همکار او اړوندونکو چې په خپله زابل ولایت شاجیل ولسوالۍ
ستړی مش په خیر راغلی مونږه موضوع د مسلانو
بل موضوع می تعقیب کړی د محصلین خوښتیا هم کټلری مستواری واری باندې د سپینځي د یو افغان شهرون په حیث د غوښتنه د اسلامي امارت او د تعلیم او تربیه له وزارت څخه غواړو چې موږ د خوند پر مخ باندې باید مکاتب خلاصي ډیر وزن د دوه درې کال وسو باید دا ونه ځندې چې موږ د خوښمن جو او د امرای د او د درخواست د کسي مکتبونه ضرورت دي او را به سو د نارینه و مکاتبو ته د نارینه و مکتبونو خو زموږ په ولایت کې الحمدلله ان شاء الله ښه په دې کتابونه هم ستاسو معلوماتو ته تنخواه هم ورکیږي موږ یې وینو چې ورځ ما خپل مسیان دي دا مکاتبو ته ځي حتی موږ د سید کم سنت مکتبانو ته لا څه غوړي هم ورکړي د سکوفونو هم ورکړي نو دا هم یو تشویقي او ښه عمل ده او دا سلولو یو مکاتبو ځخه لکه غسی پانتونو نه دي دا خو موږ د خپل له هغو سره رابطه نه لرو، نه هم د کورنۍ څوک په پوهنتون کې شته. خو بیا هم په ټوله کې به زما په خیال انشاءالله مشکلات نه وي، ځکه چې په رسنیو کې چا داسې لوی شکایت ما نه ده اورېدلی چې چا کړی یې، یا په بی بی سي رادیو کې یا په یوه بله داسې رادیو کې. نو مکاتب خو حق لري، البته مدرسې هم شته، مکتبونه هم شته،
جمهوریت په دوره کې هم داسې ولسوالۍ پکې وي چې ګر سره پکې څوک له دولسم ټولګي نه و فارغ شوی، داسې سیمې پکې وي او د دوی به په کانکور کې هم ګډون ډېر کم و. سکه لچ کوم شمیرې په کانکور کې د ګډونوالو خبرې شوې دي، هغه د خزي خطرې پر یو مخېستل شوې دي، خو له بیل او بیل ولایتونو دغه شمیرې چې سړی مقایسه کوي دي په خانوی هغه شمیرو سره د کانکور د ګډونوالو شمیر کمیږي، او لدین خلک داسې اخلي چې خلک ورو ورو له دغه ماسیرو زده کړو سره بیل بیل دلایل دي، یوازې کېدلی شي چې سیاسي دلایل نه، اقتصادي دلایل نوري، ورو ورو له دغه زده کړو سره یا علاقه کمیږي یا لږ تر لږه د محصلینو شمیر د دې په ځای باندې چې ټولنې وګړي زیاتېږي باید په بیلابیلو مسلکونو کې کسان زیات شي کمیږي. نو دا خبره ما په دغه بنسټ باندې وکړه.
بلې یاره، انشاءالله مکاتب خو یو خو په مشکلات وو، جنګونه وو، لکه څنګه چې تا وویل په لور ولسوالۍ پرتو کې وروستیا هم د تعلیم و تربیې مشکلات وو، ځکه چې هلته رسیدګي نه تلله، کېدای د معلمینو او امنیت هم نه و فعال نورمال، او په ولایاتو کې خو په مخکې هم نظر ورته شوی و. اوس هم زما په خیال طالبانو داسې عمل موږ نه دی لیدلی چې هغو تشا کړي یې، محصلین او د کانکور والا به ولې ناهیلي کېږي؟ ځکه چې طالبان انشاءالله تر ډېره حده پورې د مکاتبو موافق دي،
افغانستان کې د دینی زده کړو ترڅنګ معاصرو زده کړو ته هم ډیره پاملرنه وشي او په بیلابیلو برخو کې هماسې چې تاسو یادونه وکړه که په کومو سیمو کې مثلا د هلمند په ځینو ولسوالیو کې په تیرو شلو یو ویش پنځه ویش کلونو کې ګر سره مکتبونه نه و، ځکه چې دا ساحې د جګړې ساحې وې، دغلته د هغه وخت د طالبانو او د هغه وخت د حکومت ترمنځ د بهرنیو ځواکونو ترمنځ جنګونه کېدل. اوس که په هغې ولسوالیو کې امن راغلی او مثلا امنیت راغلی، هغه چې هر چېرته وي، نو ښه دا ده چې خلکو ته د دیني زده کړو ترڅنګ د معاصرو زده کړو ښوونځي، مکتبونه، پوهنتونونه هم ورسیږي. او د حکومتونو دنده یوازې دا نه ده چې خلکو ته خدمات ورسوي، بلکې که غواړي چې په راتلونکي کې یوه هوسا او ارامه ټولنه ولري، باید خلک وهڅوي، تشویق کړي، او په ځینو وختونو کې شوي دي چې خلکو ته دا جبري شوي ده چې خپل کوچنیان به زده کړو ته استوي. نو د حکومتونو دنده په دې برخه کې پراخه ده. مننه کوم له توخي صاحب نه. راځو یو بل پیغام ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د زدی راډیو ټولو درنو کارکونکو ته، کوم قدم کې ټولو درنو غلو خاغلو اوریدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. زه رحمان احمد زیما د ننګرهار پونتون څخه سکال فارغ شوم. لمړی سره خو ډیر تمن کوم ډیر ښه موضوع منتخب کړی د افغان مسلې برکی، دا چې ما باندې هم دغه دبر تیر شوی ده، نو زه به خپل نظر تاسو سره شریکوم. لمړی سره کوم چې افغانستان کې مسلین له ستونزو سره مخامخ دي، اقتصادي سره زه دغه دبر ما باندې تیر شوی ده. نو لمړی هغه اقتصادي وضعیت څه دي چې زیات سر افغانان افغان مسلین ننګوي، ځکه زیاتره ملګري ما زموږ دورې کې ول یا هم صفیان ول یا ملګري ول چې دوی د اقتصادي وضعیت د بد وضعیت له امله دوی ونه شو کړی د خپل دغه پروګرام یا تحصیلي پروګرام سره ته ورسوي. دوهم قدم کې بیا هغه غټه ستونزه چې ټول افغانانو سره زیاتره افغانانو سره په حال وضعیت کې مخامخ دي، هغه د کاري زمني د نمبر برابر وضعیت دی. همدا اوس زه په داسې حال کې یم چې غواړم وظیفه ترلاسه کړم خو نه شم کولای، ځکه کاري بستونه ډېر زیات محدود دي، او هلته هر کال موږ په زرهاو محصلین فارغ ورکو، خو متاسفانه چې کاري زمينه نشته دي. نو زیات محصلین هغه څنګه چې ویره لري هغه همدغه بیکاری ده. نو خواست کومه دولت ته چې اوسنی دولت ته چې دغه باره کې باید دوی جدي اقدام وکړي. ځوان نسل ته ځوان تحصیل کرده قشر ته دوی باید د کار زمینه برابره کړي، ځکه وظایف چې نه وي کار چې نه وي نو ژوند مخته بول هم ستونزمن کیږي. نو هغه څه چې محصلین کوي لومړی خو اقتصادي وضعیت دی او بیا د فراغت نه وروسته دوی ته د کار د زمینې نشتون هغه څه دي چې دوی زیات ځوروي. زه هم خپله سکل فارغ شوی یم، همدا اوس په داسې حال کې چې زه ډېر زیات کوشش کوم هرې خوا ته چې وظیفه ترلاسه کړم، خو بستونه ډېر زیات محدود دي. هغه څه چې ما ننګوي همدغه بیکاري ده. نو دغه برخه ته زموږ حکومت توجه کړي نو ډېر به ښه شي. مننه تاسو.
مننه کوم له دې اوریدونکو نام چې موږ سره دې کار په برخه کې پښته ستونزو او همدارنګه د خپل مسلې د دورې په اړه معلومات شریک کړل. تاسو ته ژوند رنگونه پروګرام لازادې راډیو ناوړی او نن د افغان محصلانو د ژوند په رنگونو باندې غږیږو. یو پیغام چې یو اوریدونکو راستولې دی په دری دی د هم اور.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک سلام خاص به شما و به تمام کارمندان رادیو آزادی. خدا کنه که خوب و صحتمند و سر حال باشین. بعدا من گفتنی هستم که من متعلم هستم و یک علاقه خاص به مو تحصیل خود را به تحصیل تعلیم خود دارم. خدا کنه که موفق باشین دیگه. انشالله ما آرزو دارم که یک روزی به خیر فارغ شویم از صنف خود و یک مصدر جامعه به خدمت بگردیم.
یو بل اوریدون که هم چې تازه فارغ شوه یا فارغیږي د کاروبار نیت لري.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عبدالصبور صبور خبرې کوم د ننګرهار ولایت د بهسود ولسوالۍ څخه. خراسان پوهنتون کې د اتم سمستر محصل یم، یعنی فارغیدونکی محصل. ان شاء الله چې یو خسته بزنس بدلې روسه برابر وو او کار مو روان کړي. مننه ژوندۍ اوسئ.
دیده او نور اوریدونکو کارونه دی خدای بریالی کی. دوستانو مخکې له دې نه چې زه راشم دلته دی خبرونه ته او دی افغان محصلانو دی ژوند په رنگونو وغږیږم، په دې کې یو مهم رنگ چې د خبرونه په پایل کې په بحث وکړه دی افغان جنو دی تړلو پونځیو پانتونونو او ټولګیو پاړه دی چې موږ دی وی ډاکټر پیغام واوریده. لا بلې محصل سره خبرې وکړي چې له پانتونونو منشوي دي په کورونو ناست دي او کچرته درسونه ویلي وي اوس په ډاکټرانه وي او په افغانستان کې به عملاً له نورو ښځو سره مرسته کوله. همداسې په بیلابیلو برخو انجینرۍ، اقتصاد، حقوق او امنیت په بیلابیلو برخو کې چې کوم نجونو زده کړې کولې هغه ټولې په کورونو ناست دي او نهیلې دي. په دې اړه باندې وغږېدو. په دوهمه برخه کې هغه نارینه محصلین چې اجازه لري پانتونونو ته ولاړ شي هغوی هم خپلې ستونزې او خپلې خاطرې را سره شریکې کړلې. ما چې کوم معلومات راټول کړل په هغې کې چې افغان محصلان په دغسې شرایطو کې څه کولی شي په دې اړه وو. هغه خلک چې د محصلانو سره یا د ځوانانو سره کار کوي هغوی سپارښتنه کوي چې یوازې ټولګیو ته په تاګ یا د ټولګیو کې درس ویل د محصل په هغه ذهني وده کې دومره مرسته نه کوي لکه شخصي مطالعه په کور کې مطالعه. او خصوصا اوس چې انټرنیټ ځینې خلک ورته لاسرسی لري په انټرنیټ کې په ځینو ویډیوګانو باندې وخت تېرولو پر ځای باندې کېدلی شي چې په انټرنیټ کې د هر مسلک او هرې برخې اړوند ډېر مفید معلومات شته. د ویډیو په بڼه شته، د ټیکسټ او متن په بڼه باندې شته دی چې خلک کولی شي له دې نه کار واخلي. همدارنګه دوی کولی شي چې په فارغ وختونو کې نجونې زده کوونکي په ځانګړې توګه چې په کورونو باندې ناستې دي او تر اوسه پورې ورته د زده کړو اجازه نه ده ورکړل شوې هیله مند واوسي او له دغه فرصته وخت نه چې دوی دستي لري په کور کې د خپلو تیرو زده کړو د تکرار په برخه کې کار وکړي او همدارنګه په خپل برخه کې مطالعه وکړي، کتابونه ولولي او همدارنګه له نورو لارو نه معلومات را پیدا کړي. ځکه چې د مکتبونو، ښوونځیو او د پانتونونو دروازې دا تل تړلی نشي پاتې کېدلې، ځکه دا یو طبي سندي، دا یو منطقي سندي، او بل اخر به دا دروازې پرانستل کیږي د ټولو افغان ماسلانو د انجونو والکانو د روخانه راتلونکو په هیله تربیه خېچاري.
غمان تم سلام کی بمل کو پل وطن تلا شو لنگار کے وسوس پہ کو زچ زل غمان تھا ممبئی پغاړه دی وطن تیرې کیسې وکړو زچ زلغمان
ساعت